سلامونه وخت په خیر. نن چهارشنبه د سلواغه ولسمه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی په مخې د دې سات خبرونو ته. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د تاتیا کلونو په عمر مړ شو. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرونه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو نه څلوېښت میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسید. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویب سایټ د معلوماتو له مخې دغه خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. آغا خان په شل کلنۍ کې هغه مهال چې د هارورډ پوهنتون محصل وو د اسماعیلیانو د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې دېرش وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي او میلیونونه پلویان هم لري. د آغا خان خیریه بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې تمویلوي، د رغنیزو پروژو لپاره یو میلیارد ډالره کلنۍ بودیجه لري. طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن د دلوي ولسمه په دوه جولای اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې یې دوه ښځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د بلسراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه تیښتې او د بل چا تیښتې ته د اسانتیا د برابرولو په تور هر یو نهه دېرش درو باندې وهل شوی او پر دې سربیره پر یوه کال بند هم محکوم شوی دي. په یوه اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې د ایکس یا پخواني ټویټر له لارې خپره کړې ویل شوي چې پرون د دلوي شپاړسمه یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې اخلاقي فساد بللی هر یو نهه دېرش درو وهل شوي او په دوه کاله بند هم محکوم شوی دي. طالبانو په افغانستان کې بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیستې پر تورنو کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کولو پیل کړی چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې کړي دي. د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته د دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشري حقونو اصولو ته د درناوی وکړي. په زوره د افغان کډوالو ایستل دی ودرول شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال په زوره له خپلو هیوادونو ونباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې کورومایا دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړي دي. کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زوره له خپلو هیوادونو ایستلي دي. راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدیده کړې ده. له بلې خوا د ایران حکومت اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به شاوخوا دوه میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د مولوي عبدالکبیر له خولې ویلي چې بیرته ستنیدونکي او بې ځایه شوي افغانان د سرپناه او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبروري پر څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور اسکر وژلي او وی برمته کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د فبروري په پنځمه د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې وسلوالو د فبروري پر څلورمه د شپې یولس بجې د شکتوي تحصیل په شرګۍ سیمه کې د پاوز پر رغزی امنیتی پوسته برید وکړ چې وروسته نخته پیل شوې ده. دی وی په پیخه کې څلور پوځیان وژل شوي او اووه تنه ژوبل شوي دي. استخباراتي چارواکو دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او که نه. د پاکستاني ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو پر یو لوړ پوړي چارواکي د فبروري پر 15 د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه میله هم بلل کیږي درې پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت هم لا تر اوسه چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 ویکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیره ورځ ناوخته د سلواغې په 14 په خپل فیسبوک کې ولیکل چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. سلامونه دې خبري ټولګې ته مو زفرشته سها کار کلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې بر سره دا وري چې په اسلام آباد او راولپنډي کې یو ځل بیا یو شمېر افغانان د خپل ویستلو نه شکایت کوي.
د کار کوم کور می دی او د تپاتې شوم نو اوس د هر څه پریږدم. دوه میاشتو کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
او د دې تر څنګ دا راپور هم لرو درته چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچوونکي لقب خپل کړی دی او خلک ورته خوشاله دي.
خوشحالی زائد چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت یې د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د دې تر څنګ د نورستان ولایت نه د غورسی او نورو دودیزو لوبو په هکله درته هم جالب راپور لرو.
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستو موش ورته وایي. کوستو په نورستانی کې همدا غورسی ته ویل کیږي او موش یا موشی یا موشه لوبه ته وایي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام پایل کوو. د دې خبري ټولګو د راپورونو په برخې د پاکستان حکومت له پلازمېن اسلام آباد او راولپنډۍ نه د آی سی سی او پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې ویلي حکومتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول دی عملي کړي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت رجستر شوی افغان کډوال لدی سیمه وباسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناده افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور په ټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډې کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه لسیزه کیږي چې په دې ښار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کیږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پریږدم. دوه میاشتو کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو. د دې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو، پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وای د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر لوو صد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغستې دي افغان کډوال تنگي پیسې دي اخلي په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیاته لګې موده ده نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیون د پی او آر او شاوخوا 100,000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشت دي. خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو ژوندۍ دا ته په 45 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګي دغه کوي تندې کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړم دي
دا په داسې حال کې د چې په ورستۍ څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندې کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره د دریمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خوډان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغو کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه کله ازادۍ رادیو نه اوري د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره بیا نوې لړۍ پیل کړې ده. په همدې اکله تاسو د کرام الله اکرام راپور واورید. اوس هم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. دوی نه به واورو چې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی او دغه پروسه تر کومه حد پورې مخته تللې ده. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میاخیل صاحب را سره د تلیفون په لیکه وصل پاتې دی. سلامونه میاخیل صاحب، تاسو زموږه غوړی فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده تر څو چې میاخیل صاحب را سره وصلېږي ور به شو د خپرونې یو بل راپور ته. دا راپور به راواخلو بیا به میاخیل صاحب سره وصل پاتې شو. د کابل هوایی ډګر یو شمیر مسافر وایي چې له تیرې ورځې د دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبانو د حکومت پوځي موټر د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغو مسافرو او کورنیو یې نن ازادي راډیو ته وویل چې الوتنې په ځنډ ترسره شوې دي او هغو کورنیو ته د کابل د هوایی ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل مسافرو ته په تمه وو. په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی. دغه راپور به واورو بیرته هم خبرونه ترا ګرځو.
یو شمیر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنې درلودې وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې له پلازمېنې د افغانستان یو ولایت ته الوتنه درلوده. ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از آن زمانی دیگه ازدحام بود و گشتگزار طالبا و موترهای نظامی هم.
کابل هوایي ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری
میدان
امسا بسیار گدوادی زیاد بود، موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تتللی و زکه کورانه موله حج نراتله. نن سهار دیر گدوادی و پوزی موترو تگ را تکا و او موگ یه پرین خودو چه دنه نولار شو. همه غلطه پساتونو پا تمه و پونشو چه چه خبره و چاته اجازه
نور کوله. خو په کابل هوایي ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼکونې لامل مشخص شوی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونې ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د فبروري په درېمه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچه هیڅ ډول اختلافات نشته، خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای او شمېر هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خبرونه ته بیا هم خره غلاست. تاسو زموږه له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپچونکو لقب خپل کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ یو شمیر مینوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د دغه هیواد د کرکټ ټیم لپاره یو ستره بریا بولی او افغان لوبغاړو ته د لا بریاو هیله کوي. د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه خوښي ښکاره کړی دا نو وړې استایل دی. په دې اړه نور جزئیات سنا کاړه کوي.
وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د 603 دیش وکټو په ترلاسه کولو سره په شلوري سوسیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپچونکو یا بالا لقب خپل کړ، یو شمیر افغانان د افغانستان لپاره یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لوبغاړي چې په نړۍ کې د افغانستان نوم ځلوي د ټول ملت لپاره افتخار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هندستان، استرالیا او انګلند په سیر هیوادونو په منځ کې د افغانستان ټیم یو لوبغاړی د ستونزو او د امکاناتو د نشتون سره سره دا لقب ترلاسه کوي. دا په رښتیا د ویاړ ځای دی.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکې زرمینه دا یو تاریخي ویاړ بولي.
ټول افغانانو ته د ویاړ او خوښۍ خوشحالۍ ځای دی چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکته د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې عیسی ازادي راډیو ته وویل
د دې په اړه یم چې زموږ د ملي کرکټ ټیم نور لاسته راوړي او تل د خپل ملي ټیم خپل د کرکټ ملي ټیم ملاتړ کوو او تل شاته ولاړیو.
هڅه مو وکړه د دې بریا په اړه په خپل راشد خان سره هم وغږیږو خو بریالي نشو. خو نوموړي د سه شنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه د خوښۍ په څرګندولو سره لیکلي چې هر پرمختګ یې د وطن لپاره دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د فبروري په پنځمه نیټه په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه خوښي ښکاره کړې او لیکلي چې راشد خان د وکټو شمېره په لا پسې لوړېږي او لا ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کوي. راشد خان د سویلي افریقا د شلوریزو لوبو د تورنمنت په لړۍ کې 13 ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د دوو ویکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د لومړي مقام توپچونکی ډوین براوو شاته کړ. ډوین براوو چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی و او د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې تقاعد شوی و، د 611 وکټو په درلودو سره د 2018 کال راهیسې په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د غوره بالرانو د نوملړ په لومړي سر کې و. له راشد خان او ډوین براو وروسته د ویسټ انډیز یو بل لوبغاړی سنیل ناراین د 1541 وکټو، د سویلي افریقا لوبغاړی عمران طاهر د 1541 وکټو او د بنګلاديش ټیم لوبغاړی شکیب الحسن د 492 وکټو په درلودو سره په ترتیب سره په شلوریزو سیالیو کې د غوره توپ اچونکو په نوملړ کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د قوس په 9 نیټه د نړۍ د غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې وه چې راشد خان د 600 امتیازو په درلودو سره د نړۍ د غوره توپ اچونکو په کتار کې و. تر دې وړاندې هم د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته په 2018 کال کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې وه. هغه د هند غوره لیګ سیالیو کې هم د نړۍ د غوره توپ اچونکي لقب خپل کړی دی.
تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان اړوند راپورونه متردې د واورېدل. د خبرونې په سر کې مو د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په وړاندې د پاکستان حکومت نوی پریکړې په اړه مو راپور واورېد. اوس هم خوشبختانه زموږ د خبرونې میلمه د خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل صاحب را سره په خبرونې کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلی، نل دې چې زمونږه بلنه مو منلنه. میاخیل صاحب، په سر کې دراته وایي چې د پاکستان حکومت دغه تازه پریکړه د افغان کډوالو پر وړاندې د افغانانو وضعیت به کومې خواته بوزي؟ افغان کډوال چې هلته د دریم او دوم ملکونو ته تک د پارلته دي او ډیری افغانان یې قانوني اسناد هم لري، دغه تاسو څنګه ارزوي؟
let's switch the name of the manga bit the meeting and the heads of the Philippa Grand heads of the meeting again is a good thing that can be said is a shirk then the delta salur is my name you the pivot holder the you is CC holder the یو چې دی دغه د زرویشتم نه چې دلته راغلي دوی کیسونه چولی دي دغه دی یو بالکل اسناد نه لري. نو دا سره قسم مهاجر دی دی ته ویل چې تاسو دا په سلور ته بتو غلی شې دي دا واخله تاسو ځان تم کار آسان کوي دا کوم مهاجر چې د سرحد کله کراس کوي د راځي لکه دا کوم فرق پیور هولډر چې دی دا هم غیر قانوني راغلی که تاسو دې ته غیر قانوني وي اسناد نه لري دا ټول غیر قانوني راغلی او دلته بیا دا تاسو قانوني کړی تاسو ول اسناد ورکړي دي نو په کار دا چې ټول تاسو قانوني کوي پاکستان حکومت سره کې نه تفاهم تګرسي سره داخله کې د دې سټینز نه وباسي دا دې له یو سپیږه فلحال موجوده چې په اسلام آباد کې روانه ده چې د خلکو لپاره یو ذهني دغه مرز پیدا کړی دی. د سی سی هولډر ته ویل چې بالکل همدا دغه وزي سی د بزی افغانستان ته مستقیما دغه ته ویل هغه کیسونه ولا د چتا شپ یو دشتم د مارچ پورې ځای د دشتم د جون په ټیم ورکړی چې تاسو په ټیم کې ځای دا کوم چې غیر قانوني یا کومې شي دشتي نیسه هغه کې ډیپورت کی نو دا دې لري شنو ځای نو موږ د دې سره چې کوم خبرې وکړې دیم موږ د دې سم بد رانه کې ډیر زیات موږ د خبرو دې سره دښتې ان شاء الله چې نتیجې سره به نتیجې ته ورسیږو د دې وخت ته دا میاشت یو نیمه شې ده دا کې دا د خلک چې شنو دي نو دې وخت ته ان شاء الله چې موږ سره مشکل به حل شي من قال الناس دي لقيوا خلي علي زلكم
میخیل صاحب، تاسو ویل چې دا نن تاسو د نړیوال سازمان یا یو ان ایچ سی آر سره تاسو هم ناست درلودله، دغه چارواکو سره تاسو لیدنه وکړله، د دغه نړیوالو موسسو موقف تاسو څنګه ارزوئ؟ دوی خپل موقف او دوی خپل خبرګون واضح کړ د پاکستان حکومت پر وړاندې، دوی دغه د پاکستان حکومت دغه فیصله یا دغه پریکړه غندلې ده، آیا دا به ځای ونیسي او که دوی باید یو او اقدام کی د کډوالو د پاره د هغه کډوالو د پاره چې په افغانستان کې د اوسېدو زمينه او هغه ورته نه د مساعده دوی په پاکستان کې کډوال دي او خپل کیسونو ته منتظر دي. ډيري کډوال وای چې دوی ویزو ته پیسې هم تابل کړي دي او اسناد لري د سفارت خط لري، باوجود دغه بیا هم دغه کډوال په جبر استل کیږي، زورول کیږي. په دغه اړم په دغه ناسته کې تاسو خبره وکړي
د دې اکلم ته مونږه مستقیم دغه سي د سوال په شکل کې دا کیږي د کتاسي فرض مثال په دې کې ناکام شي. په دې اړه زه لکه چې تاسو په تشن اندنه باندې منې کېږي تاسو دا غندي د عمل کدا چې تاسو په دې کې ناکام شي پاکستان په دې خپل دریز نه چې دې روس ته نشي دا امریکي نو تاسو به بیا ساکس له ملي په دې باندې کې مهاجر سره به تاسو سکوي نو دوی کې دې لا جواب نه ان شاء الله دې باندې کېږي ان شاء الله موږ وېدې چې خبرې روانې کړې دي د دې جواب موږ مخکنی خبره چې تاسو ته مې وکړه او موږ دې جواب دې مثبت نه نکړو انته موږ مطمئن شو دې خبرې نه چې دې به د پاکستان حکومت باندې فشار راوړي زور راوړي او یا دې پاکستان مطمئن کی چې دا افغانان هغه پیوار هولډر خو دې سنې یو شرط دې صرف دې پیوار هولډر ته د امیدواري خي چې دا لکه موږ به شکو په دانو ورته د سیمه د واري زما په نظر نه راځي لکه د دوی نه د سیمه څخه خبرې غوښنه ورېدلې چې یا به دا د لوړه کې شنو ولا بچکی او یا به سیسی ولا بچکی سره دغه پیوار هولډر ته لګي توجه زیاته و او د نور ته هم نه باغم مطمئن نه چې پیوار هولډر به دوی چې بچکی موږ ورته بل خبره وکړه موږ ورته چې دا 15 سال وخاله د هجرت وشلو نو د 15 سال وخاله په هجرت کې دا منده نن سبع فشکل نشه ټیم دی بنز میشته ټیم دی کال ټیم دی دا سلسله نور خدمت کوي زمونږ بچی تعلیم نه پاتې دي زمونږ بچی خبره ذهني بیماران شي تاسو په خاص ستراتیژي افغانستان پاکستان جمع د نچار د مهاجرینو نظر په کې واخلي نور د دې هجرت دغه ته د بنسره کلنۍ دورې ته د پاتې کې کېدی
چې
زمونږ نظر په جواب ته مطلب حل شي
مننه مې خپل سپور ودان چې خبرونه کې را سره وي په خبره پښتونخوا کې د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میاخیل صاحب را سره په خبرونه کې ملمو
را پورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په بیلابیل ولسوالیو کې د غورسی په ګډون غنې دودیز لوب شتون لري. زایو سیدون کې وای دغه لوب ساتلو او ورته د وادي ورکولو لپاره کار نه دی شوی خو دوی په خپل مټو پیسې لور کېدو شو یی دا لوب ژغورل دي. د کانتیوا ولسوالی په مرکز برخه کې چې هوار او غرونو یی سپین واورین لباس غوسته اسمه کې کنګل او هوایي سخت سړه د خوبیا هم څو تنو ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا خوسی په لوب بوخت دی هر ډول کوخه کوي چې پر بل بریا تر لاسه کړي. په دې اړه ډیر جالب راپور زموږ همکار لسیمه چمتو کړی وایبري
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخي هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی غورسی یا خوسی د دودی زلو بمینوال وای په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوب تر سره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قوبی شورا مشر امیر محمد ولستری د دغه لوب په اړه ازادي رادیو ته ویل
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وای کوستر په نورستانی کې انده غورسی ته ویل کیږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وای. پس تاسو په نورستان کې دا لوبه ډیر محبوبیت لري او ډیر اوږد تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوختي داسې کیله یا داسې آبادی ونی چې ژمه کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وروندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې. هغه وای هم دا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه لخپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو انانات دی د ژوندۍ ساتلو لپاره. ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي، هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي، هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ هم ټورنمنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټ چې هغه ټول